ازادي راډیو د لاسو بجو په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چاري می رحمت صاحبای مختوری. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساده خبرونه لویه برخه راډیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړی شوې ده. خو په خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون خبرداري ورکوي چې شایي د ولسی جرګې د کاندیدانو له لست څخه د لسګونو نورو نمونه حذف شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. په ننګرهار کې د داعش یوه ډله نیول شوې. راتلونکې اونۍ به د افغانانو په ګډون نږدې 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي او ټاکل شوې چې د امریکا او روسیې د ملي امنیت سلاکاران سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه وکسیزه ډله نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو خبر پڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه او خبر پڼه زیاتوي چې په دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د 99مې کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حملې وکړي. خبر پڼه زیاتوي چې نیول شوي کسان پرون په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وروښودل شول او په خبر پڼه کې هم داسې یادونه شوې چې نیول شویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یو مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځانمرګي برید 4 کسان ووژل او لږ تر لږه 650 نورې ټپیان کړل. کاناډا هم د مهدي موعود پر ښوونځي برید خندلی دی او د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریوست په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا حمله د افغانستان او انسانیت د دښمنانو کار دی. یوه هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د هنر سالار په نوم د دې ډلې غړیو خپل کار د هرات ښار پر دیوالونو له انځورونو څخه پیل کړی. د دې ډلې د همغږۍ د چارو مسؤول زبیح الله مدبر وایي دوی په خپلو انځورونو کې د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
امی صدای مردم هستیم از طریق تصویرای دیواری.
موږ د خلکو آواز یو چې پر دیوالونو د تصویرونو لالارې د ورځې تصویر کاشو. موږ هغه څه رسمو چې خلک یې غواړي او نړیوالو ته یې ښیو چې افغانان د جګړې، انتحار او چاودنو څخه ستړي شوي دي او نور نو سوله غواړي. د هنر سالار هنري ډله وایي د هیواد 12 ولایتونو ته به سفر وکړي او د جګړې ښکېلو خواو ته به د سولې پیغام ورسوي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. په دوی کې 1.5 میلیونه د افغانستان دي. په سرژني حج کې ایرانیان هم برخه اخلي. په روسیو کلونو کې د ایران حکومت د حج مراسم وروسته تر هغه بایکاټ کړل چې په 2015 کال کې د شیطانانو د ویشتلو د مراسمو پر مهال په سلګونو ایرانیان مړه شول. د حج مراسم به د اگست 19 تر 24 ترسره شي. تر پرون پورې سعودي عربستان ته د حج لپاره 1.6 میلیون کسان رسیدلی وو. په مکه مکرمه کې هوا توده ده او د سانتیګریډ تر 24 درجو لوړه ده. د امریکا متحده ایالاتونو له سوریې سره د سعودي عربستان د 100 میلیونه ډالر مرستو هرکلی کړی دی. دا مرسته د هغو سیمو د ثبات او د ابتدایي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړې شوې چې د داعش له کنټروله بهر شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دا د پام وړ مرسته په یوه مهم وخت کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې د واشنگتن پر نورو شریکانو او متحدانو غږ کړی دی چې په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره مرستې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د ثبات او د وضعیت د ښه والي لپاره په سوریه کې هڅې ډېرې مهمې دي تر څو د اسلامي دولت ډله بیا ونتوانی شي چې سر وچت کړي، د سیمې خلک تهدید کړي او د نړیوالې ټولنې پر ضد بریدونه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران لپاره براین هوک د خپل نوي استازي په توګه وټاکه. براین هوک اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی. د نوې دنده به دا وي چې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنګټن له وتلو وروسته پر ایران د فشار د زیاتولو چارې اداره کړي. د پرون په واشنګټن کې خبري غونډې ته وویل د ایران رژیم د بې ثباتۍ او شړو لپاره یوه قوه ده. زموږ نوې ستراتیژي د ایران د ټولو ګواښونو په وړاندې درېږي او د ایران پر ضد نوی بسنټ به دا ستراتیژي پلي کوي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په می میاشت کې لشپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا پیل خبرې ورکړ. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشف سره راتلونکې اونۍ په جنوا کې وګوري. رویټرز خبري اژانس په دې اړه د یوه امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر نقش خبرې وکړي. دا به په هلسنکي کې تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر خبرو راوروسته د دواړو هیوادو د دوو چارواکو لومړی کتنه وي. او نړیوال بانک اوکراین ته د 450 میلیونه ډالر پور چمتو کوي. نړیوال بانک وایي چې د دې قرض شرط دا دی چې اوکراین باید لومړی په بانکي سیستم کې هغه اصلاحات عملي کړي چې د پیسو نړیوال صندوق له دغه هیواده غوښتي دي. د اوکراین لپاره د نړیوال بانک دفتر په فیسبوک کې پرون ولیکل چې د کیف چارواکو درغاوني او پراختیا لپاره پیسې غوښتي دي او که چیرته د دوی پیسې ترلاسه کړي د دې په مرسته کولی شي چې له نورو شخصي شرکتونو هم نږدې 1.5 میلیونه ډالر پور کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک میسون وایي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه ایستل شوي کسان په انتخاباتو کې د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري. د شکایتونو کمیسون همداراز وایي هغه کاندیدان چې خبرداری ورکړل شوی دی که خپلې حقوقي قضیې فیصله نه کړي نو شاید د هغوی نومونه هم د میزان د 28مې د انتخاباتو د کاندیدانو له فهرست څخه وایستل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د وروستي فهرست په وړاندې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر احتمالي کاندیدانو اعتراضونه پیل کړي او په ځینو ځایونو کې خو یې لویې لارې هم بندې کړي دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو فهرست ورستای دی او نه بدلیږي. د کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګډونوالو کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نمونه حذف کړل او 45 نورو کسانو ته خبرداری ورکړ چې که پر دوی لګیدلې تورونه سپین نه کړي نو نمونه به یې حذف شي. د دې پریکړې په وړاندې سمدستي په کابل او ځینو ولایتونو کې اعتراضونه پیل شول چې تر اوسه پورې هم روان دي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایرا حقمل ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه نه بدلیږي.
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی او تر خپل کمیسیون هم نشي کولای او بل هیڅ مرجع هم نشي کولای چې د موږ تصمیم ته تغییر ورکړي. زه خلکو ته اطمینان ورکم چې هغه 15 تنه چې اخطاری خصای دی د شکایتونو د کمیسیونه هغه به هم حذفیږي که چېرته دوی هغه حقونه د خلکو چې دوی ضایع کړي دي، هغه ځمکې د خلکو چې دوی غصب کړي دي، هغه د قتل دعوې چې دوی د خلکو سلیري کړي، د انتخاباتو څو ورځې پورې دوی هغه حل و فصل نه کړي، دوی به هم په همدغه لاره ځي او حذفیږي به.
لورستی فهرست څخه پر حذف شوی او کاندیدانو د حقوقي داوو او خپل سر وسلوالو ډلو د لرلو په ګډون بیلابیل تورونه لګول شوی. د حذف شوی او کاندیدانو پلویانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د مدني اعتراضونو په نوم غونډې جوړې کړې، خو هلته د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو او حکومت ته ګواښونه وکړل. دوی ګواښ کاوه چې که د شکایتونو کمیسیون خپله پریکړه بدله نه کړي نو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې او لویې لارې به بندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله میرمن حقمل وایي چې د څو محدودو حذف شویو کسانو پلویانو د ټولو هیوادوالو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی او زیاتوي چې دا اعتراضونه د دوی د پریکړې رښتینولي ثابتوي.
دوی خلک تهدیدوي په افغانستان کې د ټاکنو ملي پروسه د چالش او خطر سره مواجه کړی ده. لار بندوي، ملکی کارمندان خپل دندو ته د تګ نه محروموي. خو دغه ډېر ښه ثبوت دی په هغو تصامیمو چې د شکایتونو کمیسیون نیولی دی.
میرمن حقمل وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نمونه د کمیسیون د صلاحیتونو په رڼا کې او د قانون له احکامو سره سم ایستل شوي دي. میرمن حقمل پر افغان حکومت غږ کوي چې د دې زورواکو مخه ونیسي او مرسته وکړي چې انتخابات پر خپل وخت ترسره شي. د افغانستان حکومت اول ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ولسی جرګې انتخابات به هرومرو کیږي، خو د سیاسي چارو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر وړاندې پر تخنیکي ستونزو سربیره سیاسي ستونزې هم خورا زیاتې دي او دا ویره شته چې ترسره نه شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د آیرلند له ملي لوبډلې سره ټولې شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړی به د راروانې دوشنبې پورس وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
لومړی درې شل ورځې به ترسره کیږي. پایل دغه سیالیو چې دا په شلم د اګست، دویمه لوبه په دویشتم او درېمه په څلورشتم د اګست، له هغې وروسته درې ورځې نړیوالې لوبې ترسره کیږي چې په اوویشتم د اګست، نهه ویشتم او یو دېرشم د اګست به دغه لوبې هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلند له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویاند وای په دې وروستیو کې د تیزو توپ اچونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملي شوی چې نتیجه یې ډېره مثبته وه. فرید هوتک وویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي.
دواسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار علایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوسم ازادي رادیو یي ادبي مجله پروګرام دا پروګرام محبوب شاه محبوب وړاندې کوي. له همدې سره زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. په پوره سات لا ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیویی مجله نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غړمو په شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د زیارتونو په اړه یو کلتوري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې نجیب نایل د ادبي فنونو پر ارزښت خبرې کوي.
اغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي دي. مثلا موږ په فنون کې ما کنایا موږ په ورځنیو ژبه کې لرو.
په فنکار برخه کې زلمی شاعر حکمتیار عبید سره د هغه په فن غږیږو.
باد و باران مې خوخیده خو بس قصه د غوازمت په کور کې دروازه نه و پرده غوندې و.
په زرپانه کې به د ستی کیلومتر شا د لرغونی هند کیسه واوري.
پاندا تویرت په خپل سیمې کې د هلکانو انجلو په مینه ټینګار کاوه او ویل به یې چې هیڅ داسې واده باید ونه شي چې د حقوقي ترمنځ په خوانی مینه نه وي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر علي سرور لودي احوال ووري.
کمیسر غوس درتیب په تیر تیخ سي هم بزم ک دلبر غوخت په مهر و ناس کې.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومي نه هم سرود ووري.
کک بر رحم په هیچ چا باندې و نکړي تو واکمنا د سر لوړی ساکستان یې خود کک په نظر ته یې یو خزه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنگی خبرونه اورو.
څلور زره کاله پخوانی جګ افغانستان ته تر سپارلو مخکې په لندن کې نندارې ته وړاندې شو. دا جګ په افغانستان کې په غیر قانوني ډول له خبرو راایستل شوی او برېټانیا ته قاچاق شوی وو. کله چې دا جګ د لندن په ګیټ ویک هوایي ډګر کې ونیول شو، د برېټانیا موزیم ته وسپارل شو. د موزیم متخصصانو ته دا اثر خورا مهم ښکاره شو او هغه یې په خوندي ځای کې وساته. د برېټانیا موزیم مسؤلان غواړي چې دا جګ په راتلونکي مني کې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته وسپاري. دا ټلیګراف ورځپاڼې دا راپور له مخې دا د سپینو زرو جګ د 2300 او 2000 میلاد مخکې کلونو ترمنځ جوړ شوی. د هغه وخت دی چې افغانستان د هند، ایران او د جنوب لویدیځ منځنۍ آسیا په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې سوداګري اړیکې لرلې او د برونز د عصر مدنیت په دې سیمه کې خپور و. دا د جګ باید د لندن په آزاد بازار کې لسګونه زره پاونډو ته رسیږي. افغان ادبی بهیر او کتاب خار د دری ژبې د شاعر او لیکوال ډاکټر عبدالقیوم قویم منځ غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې لومړی د استاد قویم ژوندلیک ولوستل شو، ورپسې لیکوال او د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د استاد قویم په ژوند او فرهنګي کارونو خبرې وکړې. ډاکټر عبدالقیوم قویم په 1915 کال کې د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې زیږیدلی چې لومړنۍ زده کړې همالته کړې او د کابل د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی چې وروسته بیا په همدې پوهنځي کې استاد شو. استاد قویم له تیرو شپږ 50 کلونو راهیسې په فرهنګي ساحه کې کار کوي او ګڼ شمېر کتابونه یې چاپ دي.
زیارت تک او هلته بیلا بیل مراسم که څه هم الله دینی اړخ ځانګړي منفی او مثبت سیبغه لري، خو په پښتني فرهنګ کې بیا د ښځو زیارت تک او هلته د مراسمو اجرا کول ځانګړی دود دی. د پښتني ټولنې بیلا بیل سیمې زیارت ته تک ځانګړي دودونه لري. زموږ همکار باز محمد عابد د زیارتونو د دودونو په اړه له جلال آباد راپور را لیږلی.
لکه څنګه چې حجره او جماعت د پښتنو د مذهبي او کلتوري ارزښتونو څخه مهمه اجزاوی ګڼل کیږي، داسې د پښتنو میرمنو لپاره ګودرونه او زیارتونه د قدر وړ دي او د کلتور برخه یې ګڼي. سره له دې چې اوس د پخوا په څیر نه ګودرونه آباد دي او نه هم ښځې په زیارتونو ورماتې دي، خو بیا هم په لره او بره پښتونخوا کې زیارتونو ته د تقدس په نظر کتل کیږي او د ښځو تر څنګ ورته اکثره نارینه هم په درنه سترګه ګوري. د ننګرهار د ښځو ریاست د فرهنګي او ټولنیزو چارو مشره تورپیکۍ شینواري زیارتونو ته د ورتګ د داسې وخت خبره کوي چې لا په افغانستان د جنگ بلا نه و مسلط شوي.
مخکې زمونږ په هیواد کې ګودرونه او چینې وې، جنکۍ بدلې مثلا ته به یو د تفریح اجتماع زین او ګرد برا ټولېدلې او ساتیری دپاره. نو همدغه سې دوی د اولیا او کرام هم حق ګڼل چې باید اولیا او کرام یې زیارت ته لاړ شو. مثلا یا مترلام بابا ته یا بل ځای ته، بل ته خوند بدل لري پرتو سیمه موټر به ونه تلل، بل ته لغمان ته ځو. ټولکي بابا ته به زیات خوند زمونږ د ننګرهار خو شاخ خوند راتللی. دغه په خاطر باندې دوی د یو اجتماع جوړول چې دلته مونږ مثلا لاړ شو خپل ساتیری دپاره.
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس هم جوني او میرمنې د مراد نیولو په خاطر زیارتونو ته ورځي.
مرسل نورین د جلال آباد ښار اوسیدونکي، زیارتونو ته د خوندو مثلا هغه د امید لپاره ځي چې د دسمال ته دي زنګو اچي. زیارت ته تګ ناروا هم دی، خو اوس زمونږ د ټولنه داسې شوې ده چې ځینې دودونه پکې داسې حاکم شوي.
دا چې نجونې دسمال د څه په خاطر د زیارت په جنډې پورې تړي او یا هم میرمنې ولې علامتي زنګوګانې پر زیارت ولاړې ونې پورې تړي، دا پښتنه یو انجلۍ دا رنګ ځوابوي.
نو می سحر نو بیره د ننګرهار یو تر مستبین کېما هغه خنه چې زیارتونه د زیار سوق چې د سمال تړي هغه مقصد دا وي چې مثلا یو خور یو غوړ چې یعنی زنامزاد شم هغه په خاطر د سمال تړي، او هغه خوین د مینه چې زمونږه زنګو ګانې د په زیارتونو کې هغه چې اولاد نه وي دولت سوال کوي چې الله تعالی هغه ته اولاد ورکړي.
یو لور ته کلیوالې میرمنې په زیارتونو پورې زړونه تړي او مرادونه پینیسي، نو بل لور ته تعلیم یافته میرمنې زیارتونو ته تګ د وخت ضایع بولي. په ننګرهار کې د ښځو د پرمختګ یوه فعاله میرمن رڼا قادری وایي، په افغانستان کې بې سوادي د دې لامل شوي چې ښځې د ستونزو د حل لپاره زیارتونو ته ورشي.
دا زیارت ته ځي، زیارت زما خوښي لنډه کې، زما خاوند ته لږ صبر ورکړه، یا زما زوی ته خدای ښه نیک عمل کړه. د سواد کچه ډېر ټیټه ده په افغانستان. افغانستان کې د خزه نور توان نه لري کول د زړه د تسکین لپاره یا دولکی به بوتزي یا شایشتم شیره دزي کدام یو وظیفه ولري چیرته په کوم فکتری کې د کار وي بیا دوی دونه لکه مونږ پښان ریس بوزګار نه چې دوی لار شي زیارت د زیارت نه شي وګوري.
بل خو د خزو فرهنګي او ټولنیزو چارو مشر تور پیکي شینواري وای کوز ګدرونه لنګ شي او یا هم زیارتونو ته تګ محل وي نو خزی کولی شي چې په آزادانه توګه د میرمنو پارک ته په چکر ورشي.
دغه رسم رواجونه دغه انقلاب ټول خلک ناخوالي کړل نا امید کړل نو د دې په خاطر باندې خويند نا امید نه شي خو ست خود چا ریاست یو باغ جوړ کړی چې د غومن پارک په نوم باندې دی د جلال آباد ښار کې کمیساری سره نو خويند کولی شي په خاطر جامع سره بدون د هراس او ترس نه راشي او دلته خپل چکر و.
دا چې د پښتنو په خاور د بدمنۍ سورې خور دی د افغانستان اکثر سیمو کې نه ګدرونه آباد پاتې شوي او نه هم میرمنې په آزادانه ډول زیارتونو ته د ورتګ زلخه کوي.
ادبیاتو کې مو له ادبی فنونو څخه غرض د لیک وینا او شعر موثر کېدل دي چې کلیک یا وینا په ادبی مزایاو خولي شي وي د اوریدونکو او لوستونکو په موضوع ښه اغیز کوي او لطافت یې ډیریږي او یا هم عقلا تنفر ځینې نه کیږي. د دغو فنونو په کومک لیکونکی یا وینا کوونکی یا شاعر خپل مقصد لاسته راوستلی شي. په نننی هنر جاج کې له لیکوال او شاعر نجیب نایل سره د ادبی فنونو پر اهمیت بحث کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړه. پښتنم کوم چې اکثر وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغه د ادبیات په انځور تزي هغه کله چې ادبی فنون لولي او یا هم د ادبی فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وی چې یره نو فنون او تارتیات چې موږ فنون ولولو د ارتیا پاره راتو وای فنون ته څه ارتیا ده چې خلک فنون ولې یاد د فنون په برخې کار کوي.
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه आवाज منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو. فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو او هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي دي. مثلا منګه په فنون کې ما کنایه منګه په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو خدا منګه چې وایم مثلا ارتیا څه ده د دې ارتیا دا چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیرایه کو. نو د دغه ارتیا په نظر کې نو لسر د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کو او د دغه په نظر کې نو لسر چې ده د ارتیا هم دغه چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو
اوس خبرې په تایید کې چې تر موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړې کیږي ځکه ادبی فنون دي چې زموږ ژبه ته غختلتیا ورکوي قوی کوي او باید په عامه ژبه کې مکارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده مثلا د ژبه د سیقل مسله ده ژبه چې ده په دغه مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا موږ ته چوکاټونو جوړونو کو نو دا چې ده به وحشی پاتې کیږي. خب همدغه د بلاغت مسله ده مثلا د فصاحت مسله ده څه ډول مثلا یو خبره مفهوم خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا منګه په خپل وینا کې شي د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
او دغه ادبی فنون خو یو مسله ده مې چې موږ د عام خلک هم کارو کنه خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې په ادبیاتو کې چوکاټي کوو
چوکاټي
سیقل کوو.
بالکل
مثلا په عام ولس کې یو خزوی چې د فلانی داسې د لکه لخته
تشبیه وکړه کنه خو په ډیره ساده ډول مونږ چلته چوکاټ کړ پاره بیا ته کې نو یعنی ضرور چې دا باید ولوستل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته مونږ په تجدد یعنی ویوالې د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا مونږ دا وایو چې د غشه چې ده د تشبیه ډیره سیقل شوله یا غشوله دا ډیره مبتزله شو د ابتزال تر حد ورسید ډیرو خلکو وکاره نو بلاغی علوم مونږ ته دا هم یو قسم راتادای کی یو دغه نظریه چې مونږ باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شی د دې خوند منځزي هغه مونږ ته دغه دغه علم مونږ ته دغه هغه راکې چې باید مونږ ځین نیو نیو شان را پیدا کوو او نیو شان په نظر کې نو رامنځته کېدل سره ژبا لا خوند ورکی
نه سبزه مملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادب تو کی په ادبی فنونو کار کیږي د بینوا صاحب د شمیر نور مشانو له وخت رانیولې تر اوسه پوری چې پام دی وخت کار کیږي مګر هغه تیوري چې له همغه وخت د بینوا صاحب له وخت او تر اوسه پوری شمیر مشانو چې په لار پښتونخوا کې کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نوي څه ستونزه ده ولې تغییر نه راځي
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوي شیان پسې ګرځي هماغه مثال هماغه تعریف او هماغه سې د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوي شیر کې چې دي هم دغه نوي شیان شته خو دوی خواري نه کوي په دې معنی چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شیر پاتې تالیفات شکل لري نوي شی پسې دوی نه شي ګرځېدل او نه ګرځي منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په اندغه علوم کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا د قافیه یا عروض دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ راغلي لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي خو په عربي کې چې کوم دا الترامنځ شوی دی مونږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي خو مونږ د څه کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شین شته چې مونږ کول شو هغه د پر خپل نمونه کېږو الته نشته ده دلته مثلا نوس راغله ده نو چې دلته راغی فلهازه علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سيزونه رامنځته کی د دې لپاره باید دوی نوی نمونه پیدا کی یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شای نوی شای چې رامنځته شو د لپاره نوی تیوري رامنځته کو نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شیر کې رامنځته شوی وي دغه چې ده د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم نو په هغه کې مخبل نوی مثالونه پیدا کړو خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم
مې سب څه هم دې خبره کوم د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ وسم لولو مثلا رحمان بابا دې موږ وسم لولو یا دې تور ته نور شاعران دي خو دغه په فنونی برخه کې په کار ته چې موږ تغییر رامنځته کو او تغییر خو موږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې په فکری لحاظ بدليږي ټولنه بدليږي ټولنه هم د بدلون په حال کې ده نو باید موږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هغه د حمید بابا شاعري ده چې مرڅو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په کې انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي په کې البته هم دا راخصې دي موږ په اوسم خوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار ده موږ اوسنی شاعران هم یعنی د اوسنی شاعري مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي صنعتونه په کې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه په کې شته نوی نوی برخې دي پکې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع او معنی دي جامع معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستل مثلا 2 جمع 2 د امیر بابا په وخت کې 2 جمع 2 څلور او سم 2 جمع 2 څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنې شاعري کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو، ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو، موږ باید نوي فکر را انتقال کو. هغه چې هغه وخت کې رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سم مخکې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ لپاره بنسټی ښه، نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو، او دغه سم موږ ته ښیي چې مثلا تاریخ پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سی چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مثنوی ده، په هغه مثنوی کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ویل شوی دغه خکر کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پینه تدبیکیږي، او کچه ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي، هغه چوکاټ کې چې ده جګیږي او ټیټیږي دغه مسله ده، د بهرونو مسله. نو دغه سی موږ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی دا سیستماتیک دا شعر راغلی ده. نو سیستماتیک چې راغلی موږ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانه خلکو موږ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو، هغه سی شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده. ستا مخکینی خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي، او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي.
موږ دغه د عروضي شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ یې پښتو باندې تطبیقو، او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی، دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دي د عربي ژبې قواعد واخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي، هغه رکنونه مفاعلون مفاعلون هغه دلته هم تطبیق کړو، کوم اړتیا لیدل کیږي؟
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی، د عربي علم ده، انکار ته نشي کېدلی. په عربي کې تطبیق ډېر وړ دی، په پښتو کې د تطبیق ونه ده. اړتیا خبره چې ده دغه ده که څوک یو مثلا ادبیات یو محصل یو سبات یو ځکه مخکېږي، نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخه کې کار شوی دی، او باید یو محصل دغه ولو د دې علم نه باید خبر اوسېږي. او دا چې د تطبیق وړ نه دی، نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مواره که هغه په قربانی پوشي، نور په عروض باندې هم دلته تقریبا څوک ډیر نه پوهیږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولی شي چې مثلا دا تشریح کړي، تطبیق کړي. په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زده څوک ډیر نه وي نه چې مثلا په عروض دي هم ډیر پوهیږي. نو زمونږ د شعر کم جوړښت چې دی هغه خدای دې وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی، پوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نورو زموږ نورو استادان چې پښتو شعر شاید سپیس خجی سیستم دی تطبیقیږي ورباندې او په هغې کې جوړ راځي، او نو فلهذا نور سیستمونه د ژبه خو په دغه کې چې دی زیاتې څېړنې ته اړتیا شته ده، چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکراریږي، دغه باید څنګه څه خلکو ته ښه واضح شي. مننه.
حکمت عربید یو له هغو ځوانانو دی چې په ډیره تنکۍ ځوانۍ کې شاعري پیل کړې ده. دی وایي چې فطرت یې شاعرانه ده او کله هم نه غواړي چې له دې دایرې بهر شي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
نن را سره د فنکار په برخه کې ښاغلی حکمت یار عابد دی. عابد یو ځوان او تان شاعر دی چې په ډېره کمه ځوانۍ کې ډېره ښه شاعري کړې ده. عابد صاحب هرکلی، ته وایسړی مشه.
مننه.
عابد صاحب کله د شعر پیل کړ؟ له څه وخت د شاعري شروع کړه؟
محبوب صاحب تقریبا څو کلونه وړاندې لیسې په یولسم صنف کې وم، دا وخت نه راهیسې مې په شعر و شاعرۍ باندې کار پیل کړی او شاعري مې له هغه وخته پیل ده.
نو ولې دې شاعري پیل کړه؟ اکثره خلک خو داسې وایي چې یاره مین شوم په لاره تلم، څوک مې وکتل مین شوم، بس تر ګوتو نه راتله نو شعر مې ولیکه. که نه دا شعر داسې چې شعر دوی د زړه د بړاس لپاره تا ولې شعر ولیکه؟
لکه څنګه چې تاسو وویل مختلف شاعران د لپاره مختلف تعریفونه ورکوي چې ما شعر د دې لامل نه پیل کړو دې نه مې پیل کړ، خو زه چې څومره فکر کوم زه هلته له ډېرو ملګرو سره پکې ناستم، ټول ملګري په لیسه کې په شعر و شاعرۍ بنډارونو کې په مشاعرو کې، او یو دا لامل و چې د دوی تاثیرو بل دا و چې ما داسې یو خاص درد را سره په زړه کې لکه د وطن درد دغه حالات فکر په دغه کې به دغه فکري کشمکش کې به ګیرو نو همدغه لامل شعر مې پیل کړ.
ښه چې کله د شاعري شروع کړه بیا داسې څوک و چې ستا د شعر اصلاح کې تغیرات پکې راولي سمې لور ته؟
مخکې ما یادونه وکړه زما ملګري و خاکسار صاحب، دوی هلته په شینوارو کې زمونږ د شاعرانو یو ادبي ټولنه وه، تا کې ډېر زیات ملګري و. شعر به مې چې ولیکه هغوی ته به مې وښوده. بیا په لیسه کې د پښتو د مضمون استاد و، استاد صاحب رحمان خان صاحب، یاد دی په خیر وي، هغه ته به مې خپل شعر وښودو. هغه به زما په شعر کې اصلاحات راوستل، هغه کوم مهم خبرې به شي یا کوم ښه باید به هغه به راته په ګوته کوو، کوم مشکلات یا نیمګړتیاوې به په شعر کې وي هغه به راته اصلاح کولې، استادانو ته به مې خود او ملګرو دوستانو ته.
ښه، تر اوسه پورې به دې شاعري ته کومه اندازې رسېدلې وي؟ هغه چې ته په حساب کې غواړې چې چاپ کړي
شعرونه خو که فکر وکړو محبوب صاحب، سړی چې اول شعر پیل کړي تابان دغه شعر کمزوری وي کنه، د شاعرۍ په اصطلاح باندې. نو چې هغه زه په باوري مو باوري شاعري ده، هغه به داسې وایي چې څلوېښت یا پنځه دېرش غزلونه به برابر وي چې هغه چاپ ته سړی وړاندې کوي یا نقد ته وړاندې کوي چې څوک یې وګوري د غزل مینه پرې ماته شي. نور شعرونه مې زیات دي.
په شاعرۍ کې ستاسې تګلار او پېژندګلو کومه مونږ معلومولی شو چې دا د عابد شاعري ده او عابد داسې شاعري کوي؟
زما په شعر کې د بل چا شعر به ډېر داسې خوښېږي چې درد پکې رانغاړلی وي. خپله مې هم په ډېرو شعر کې د درد بیتونه چې درد پکې موجود وي هغه مې خوښېږي. خپله هم کوشش کوم چې درد او دغه ناهیلي دغه مایوسي او غربت دا پکې رانغاړم.
دغه بس اوس په تلوسه کې کړو، باید ستاسې شعر اوس واورو.
ښه، مننه. یو غزل دی وي، د قسمتونو فیصله څه عجیبه غوندې وه.
د قسمتونو فیصله؟
مننه. د قسمتونو فیصله څه عجیبه غوندې وه، د اختر ورځ به وه په مونږ به روژه غوندې وه. باد و باران مې خوښېده خو بس قصه دغه وه.
باد و باران
مې خوښېده خو بس قصه دغه وه، زموږ په کور کې دروازه نه وه، پرده غوندې وه. پښتني ډېرې غریبۍ سره پت هم ساتلو. پښتني ډېرې غریبۍ سره پت هم ساتلو. په سر به یې توره لوپټه وه که زړه غوندې وه. ستاسو محل کې رڼاګانې خوشحالي او خندا، زمون جونګړه خړه پړه کنډواله غوندې وه. تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی و. مننه. تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی وم، د خدای نه زار شوم بیګانه شپه څوک ده غوندې وه. هغه د ژوند په هره لاره کې تیندک خوړل. هغه د ژوند په هر لار کې تیندک خوړلی، د عابد برخه له پخوانه هم سپیره غوندې وه.
ښه، خدای دې ستاسې برخه نه سپیره کوي. عابد صاحب، پوښتنه دا کوم چې زموږ اکثره شاعران خو ځینې هغه دوه لارې دي چې یو ادب د ادب لپاره او ادب د ژوند لپاره کاري، ستاسې یعنې هغه برداشت څه دی؟ تاسې باید شاعري د ژوند لپاره وکاروئ که نه د ادبیاتو لپاره؟
شاعري خو فکر وکړو شاعر ته د ټولنې ترجمان ویل کېږي، او زه کوشش دا کوم چې شاعري اجتماعي شاعري وکړم، د ټولنې دپاره عمومي شاعري چې د ټولنې درد، د ټولنې انځورګري او د ټولنې دغه حالات په شاعري کې روانغاړل شي. او غواړم چې د ټولو عموماً اجتماعي ټولنې دپاره شاعري وکړم.
زموږ په دې نورو سینیئر شاعرانو کې تاسې څوک لولئ ډېر چې هغه متاثره مې ترې دغه شاعري ولولئ؟
زه ډېره مطالعه کوم او ته متاثر ما د خاطر شیرونه ډیر مطالعه کوم. اروخات صاحب، شاه صابر د سالک صاحب کتابونه ګورم، او همدار از د مروت صاحب کتابونه ګورم. خو ډیر شي متاثر ما د صاحب شاه صابر کتابونه ډیر ګورم.
شپې شوګری حسی عادت
د زمنګ درات لو څوک دي.
خو صابر خو واقعا یو ارمانجن او نیمګړی شاعر. ابي چې تر اوسه پورې د کتاب د چاپ څه بندوبست کړو که څنګه؟
لکه مخکې ما وویل، شعر مې لا تر دې حده دغه چاپ حد ته نه ده رسېدلی. شعرونه ډېر دي، خو ولې سړی باید شاعر باید داسې یو شعر چاپ کړي چې هغه په ټولنه کې پاتې شي او په ټولنه کې ځای پیدا کړه. داسې یو شعر نه چې هغه یو څو ورځې لپاره مارکیټینګ بازار ولري او نو بیا نه. شاعري چې سړی وکړي باید پخه شاعري وکړي چې د ټولنه کې او د خلکو په زړونو کې پاتې شي. نو هغه شاعري چې چاپ ته وړاندې کیږي د چاپ حد ته لا نه ده رسېدلی، خو ولې پلان لرم چې شاعري مې مکمله کړم او د چاپ حد ته ورسوم. تر اوسه پورې
د شعر او شاعرۍ او ادبیاتو دې کې باقاعده زده کړې کړي که نه؟ صرف مطالعه دې کړې ده او هغه د خپل ذوق جمال متاثر
زدکړې وکنه دې کړی او استاذ خبره ته ذوق جمال له متاثر مو شعر او شاعری می تبیده داسې خاص کوم کورس او داسې خاص زدکړې یا تدریسی ماحول ته نه يم تله خو ولی ذوقی شاعری کوم
او اوس هم د شاعرانو په ټولنو کې غونډو کې گڈون کیا اکسنگا؟
البت اولین زو فیلا ہم تقریباً سلور کا لکھی گی چھے پا کابل احمد شاہ بابا میرا کی اسے گو آلتا احمد شاہ بابا میرا کی مک دا شائرانو یو عدبی بحیر چھے دا احمد شاہ بابا پو نم مانے دا احمد شاہ بابا عدبی بحیر لرو ہر جمعی پورز نہونا تر دا ماس پخین یوی بجی پوری آلتا عدبی بحیر کی گی پا پختو عدبیاتو باندے لیکچر ورکول کی گی استازان رازی شائران رازی پا دے باندے دا شیر و دا عدبیاتو مختلف موضوعات دا لیکچر لاندے نیول کی گی پا دا غصی ماحولونو کیم کنو بیا کلا چھے کلی تلا اور شوال تم ملګرو شاعرانو سره نو تبن ناسته د شاعر ناسته د شاعرانو سره وی هر ځکه ماحول او بندارونه د شاعرانو په خوم ورزم او ډیر وخت ورکوم شاعرانو دغه بندارونه ته او ناسته سره لره
نو د شاعرانو سره ناسته پاسته خو خامخا تاثیر کوي هغه شاعری چې تاسو په غنی خېلو کې د شنوار په لسوالي کې کول او هغه شاعری چې تاسو دلته کوي آیا کوم توپیر پکې اوس ویني
او ولنه هغه شاعری چې موږ په شنوار یا په خپل کلیوالي ساحه کې کوله هغه ډېر یو ساده شاعری وا کلیوالي ماحول او ډېر انزورګریزه شاعری وا خو ولې د ښار او د کلی تابان پر سره ودلته د شاعرانو هغه خیال او ذوق هغه یو څه بل قسم دی د کلیوال شاعر ذوق او خیالات او دغه شاعری بل ډول دی مانس کې یو څه تفاوت توفیر شته
نو اوس په اوریدم کې احساس د شعر په تمه ای او زم پاړم چې احساس شعر او څه شعر واورم د اوریدم کو سره
ولې نه یو غزل له محسوس تقریبا دا اوس وسمه لیکلو د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوې او کنه شوې
د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوې او کنه شوې
مننه د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوې او کنه شوې ای زړه په سی بهر ل دایره شوې او کنه شوې او د زړه لډې ر درد چې می آه د خلې نه ووت
د زړه لډې ر درد چې می آه د خلې نه ووت
د زړه لډې ر درد چې می آه د خلې نه ووت راخته ل اسمان نه پرښتې شو او کنه شوې
او
همدا د پښتني مینې اثر وي استراب وي
همدا د پښتني مینې اثر وي استراب وي
همدا د پښتني مینې اثر وي استراب وي ته وګوره په واورو کې خلې شو او کنه شوې خپل حسن خېژولې وي غرور د اسمان سره ته خپل حسن خې ژولې وي غرور د اسمان سره ته را پرې وتی خیرې مې در پسې شو او کنه شوې لګ راشي جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړې
لګ راشي جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړې
لګ راشي جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړې راتنګې مو د کلی حاضرې شو او کنه شوې
لا به ته و لګ راشي
جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړې راتنګې مو د کلی حاضرې شو او کنه شوې او عابد د مور دوا ورون مشال ځان سره واخیست
عابد د مور دوا
ورون مشال ځان سره واخیست رڼا ورته د ژوند تورې تیارې شوې او کنه شوې
ډېر مننه ژوند اوسې عابد
مننه محبوب سي تاسو نم ډېر مننه چې موږ وخت راکړو د مرکې لپاره مننه
د اړی ژبو ډیر شمیر کلمې سره ډیر نږدې او حتی یو ډول دي چیرې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري نن د ستی کلمې په اړه د هندي فلکلور یو کیسه دراورو دا کیسه درته زموږ همکار وګمه جوار خیل کوي
زرپانا
ستی یا سهتی جانان سترګو کې دی اور دی ماته دی وکتل ستی ستی دی کړم موږ په عامو خبرو کې ډېری کلمې کاروو چې نه یوازې دا چې په کلمې مو فکر نه دی کړی بلکې تر شا لپرتو کې سوې هم نه یو خبر په وړاندې ذکر شوی لنډۍ کې مې موخه د ستی کلمه ده اکثره پښتانه چې کله ډېر وزوريږي او یا هم دات یې له حده زیات شي نو وایي چې ستی شوم پزړه دې ستې کړم او د خیرا په ډول هم وایي چې خدای دې ستې کړم زرګونه کال وړاندې کله چې په هندستان کې د هندویزم مذهب د ټوکیدا او پرمختیا په حال کې وو په یوه مذهبي کورنۍ کې یو ځوان د ناچ په نوم په یوه نجلۍ سختي مهن شو د ناج پلار د هندویزم د مذهب یو لوی پندت و. هغه به د خپلې سیمې خلکو ته وعظ او نصیحت کاوه. دوی یې هندویزم ته رابلل او د همغه سیمې خلکو دا سړی د سپېڅلي انسان په نوم یاداوه. د ناج پلار پندت ویرت درې میرمنې درلودې او کله چې دی د سپېڅلي انسان په نوم ونومول شو نو خپلې دوه میرمنې لومړۍ او وروستۍ یې د پلار کور ته ولېږلې او منځوی میرمن رانا یې له ځانه سره وساتله. هغه د ډېرو ښځو په کولو بندیز ولګاوه. پندت ویرت په خپلې سیمې کې د هلکانو او نجلو په مینې ټینګار کاوه او ویل به یې چې هیڅ داسې واده باید ونشي چې د هغوی ترمنځ پخوانۍ مینه نه وي. ناج د یو سپېڅلي او هندو پروره ځوان په توګه د خپل پلار د لارې پالونکی و. ناج به هره ورځ مندر ته تلو او هلته به یې له نورو ځوانانو سره د هندویزم د پالنې لپاره کار کاوه. په همدې دوران کې له سختۍ سره مخ شو او ترمنځ یې مینه پیدا شوه. میاشتې تیرې شوې او کلونه هم واوښتل، خو د ناج او سختۍ مینه ورځ تر بلې زیاتېده او همغه و چې د پلار په خوښه یې واده وکړ. او د واده به یې کمه موده نه وه شوې چې ناج په مندر کې په خپل مرګ مړ شو. ټول کلیوال راټول شول او پندت ویرت د خپل زوی د سوزونې ځانګړې مراسم برابر کړل. د ناج جسد یې په یوې کندې کې کېښود او لرګي یې پرې باره کړل. اور یې ورکړ او کله چې د ناج جسد سوزول کېده نو سختۍ د خپلې ناپایې وینې له امله کندې ته ځان ورګزار کړ او د ناج له جسد سره یې خپل ځان وسوزاوه. د هغې سیمې خلک ټول د پندت ویرت غبرګون ته په تمه وو، خو د ناج پلار چې د وخت مشهور پندت و د سختۍ په سوزونې چوپتیا غوره کړه. له همدې امله سلګونه کاله په یو شمېر سیمو کې ځوانانو کونډو د خپل مړ شوي خاوند له جسد سره ځان سوزاوه، چې دا چاره تر وروستیو لسیزو پورې په ډېر ندرت سره تر سترګو شوې. د وخت د ژبو په فرهنګ کې سختۍ چې په پښتو ژبه کې یې مافغن شکل سختۍ دی، د هغه عمل نوم شو، د کوم عمل له مخې چې یوه ښځه د خپل خاوند له جسد سره یو ځای ځان سوزوي. دغه کلمه په پښتو ژبه کې هم مفغنه شوه او موږ یې د داسې سوزېدا لپاره کاروو چې بنسټ یې په مینه وي، او دا کلمه تر ډیره د دویمې معنا لپاره کارول کیږي. بیوره وسوم ستی شوم، ملالو سترګو په ما وکړل فسادونه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر علي سرور لودي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
علي سرور لودي.
علي سرور په قوم شاهو خیل لودي وو چې د هندستان له هغو لودي ادیبانو او عارفانو څخه ګڼل کیږي چې په تیرو خپرونو کې ذکر شوی وو. د دوه احوال او خوارق مخزن افغانی بیانوي او د پټي خزاني مولفي هم د تحفه صالح کتاب په حواله احوال راوړي، او دا سیخکاری چې د متقی پارسا او متصوف سره وو. د خپل عصر رهبر بلل کېده او په ملتان کې به ژوند کاوه. علي سرور د ارشاد او تدریس حلقه جوړه کړې وه او ډیر خلک مریدان وو. د دوه عمر په واز او ارشاد کې تیر شوی دی او د لسمې پیړۍ په پای کې ژوند دی. نعمت الله مورخ وایي چې علي سرور د ملتان د کرور په کلي کې اوسېده او مستجاب الدعوات و. وایي چې و ورځ یونی سرور خرایا وویل چې شیخ نجیب الدین کبری با په یوه کتنه خلک د کشف خاوندان کول. علي سرور ورته وویل چې دا خو اسانه کار دی. نو چینایی لخپل کار فارغ شو، بل حال پر راغه او د کشف درجه ته ورسیده او په عبادت او ریاضت مشغول شو. لدی کیسه څخه د علي سرور د ژوند ټول او د خلکو نظر چې د ته درلوده خختاری او د تحفه صالح له روایت هم څرګندېږي چې د خلکو مرجع او عرفانی او علمی مشکلات به د دفه فکر حلول. خو ګوریدونکو، د خبرونی په دې برخه کې غواړو چې د علي سرور لودي یو غزل
تاسو ته دروړاندې کړو چې دغه غزل د پټي خزاني مؤلف له تحفه صالح څخه اقتباس کړی دی او خیر فانی رنگ لري چې وایي محبت پیاله می نوش کړه په مجاز کې، محبت پیاله می نوش کړه په مجاز کې، د حق نور وینم په سترګو د آیاس کې، درست وطن را ته دریاب سو بی دیدنه، درست وطن را ته دریاب سو بی دیدنه، دیت می نسی مگر خدای می سبب ساز کې، که زمړ شم هم لګور کړم سر پورته، که زمړ شم هم لګور کړم سر پورته، ناګهانه چې دلبر را ته آواز کې، کمی سر غوس در رقیب په تیره تیغ سی، کمی سر غوس در رقیب په تیره تیغ سی، هم بزم که دلبر غوخت په مهر و ناس کی، زو یار مدام ناس تو یو لبلا، زو یار مدام ناس تو یو لبلا، پر غماز دی باری کانی د غم ساس کی، گران بلتون بده هغو مینو وینا، گران بلتون به ده هغو مینو وینا، چې تل ناست وي په خلوت کې سر راست کی، اے سرورا غمازان سو بی حسابا، اے سرورا غمازان سو بی حسابا، پاک اللہ دی صورت تش بی مغز پیاس کی، پاک اللہ دی صورت تش بی مغز پیاس کی۔
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې په اتم سرود کې واوریدل چې د کک مور زرینې ته وایي چې کک له ښځو کرکه لري او وایي که چیرې د ده کلا ته کومه ښځه نږدې شي نو دی به یې له تیغه تیره کړي. مور یې کیسه کوي او د کک په دغه ویرجن حالت افسوس کاږي. دا چې په نهم سرود کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال
ملکه زرین ناڅاپ شو پورته، تور سترګو کې هیلی په ځلا شوې، په څیره کې د ټینګ هوډ نښې راغلې، د نازکو شونډو رنګ یې نور هم سور شو، په روښانه کې وګنډلې سترګې، په هوډمن غږ یې په لوړه داسې وویل، زه ورځم او له کک سره غږېږم، برخلی کې په کلک هوډ ور بدلومه، کک به بیا له خپل لوی ګرز سره را پاڅي، پیل افغان کک به په ننګ د هلمند ولاړ شي، زه یې باسمه د کرکې له دنیا نه، زه یې بیرته انساني دنیا ته بیایم، تر دې وروسته پر همدغه ژمنه پایم، د روښانه په څیره کې ویره ترهه حیرانتیا او ولولې په څپو سر دي، میلمنې ته څه په براندو سترګو ګوري، لورې دا دومره آسانه کار مه بوله، کک به رحم په هیچ چا باندې ونه کړي، ته واکمنه د سر لوړې ساکستان یې، خو د کک په نظر ته یې یوه ښځه، که لښکرو سره مل کلا ته ورشي په یوازې به د ټول لښکر تالا کړي، اوس ورتلل د کک کلا ته مرګ غوښتل دي، د پړانګ کومي ته د لاس ننه ایستل دي، له زمري سره په غېږه جنګېدل دي، له نهنګ سره توپان کې اوښتل دي، د اورتون په سرو لنبو کې تاوېدل دي، پر سکروټو باندې یبلې پښې تلل دي، اژدها پهلوانۍ ته رابلل دي، سر د غره له لویو تیګو جنګول دي، لیوانتوب دی لوی ګړنګ ته ورترپل دی، کک غصه دی کک لډیره جوشه ډک دی، د زخمی افعی په څیر په ځان تاویږي، چې د ښځو یادون وشي نو خخمیږي، یو منزل بلا کلا ته نږدې نه یې، چې پر تا به د تیرو غشو باران شي، دومره لوی خطر مې نه لورېږي ګرانې، چې پر غم د سیاه پوش ټول ساکستان شي، خو زرینه هغه ښکلې ژمنه پیغله، خو زرینه هغه ښکلې ژمنه پیغله، چې رګ رګ کې تاویږي ساکی وینه، مساګیت د تایمیریس انا له پخته، هغه لوړه کوچانۍ په قامت دنګه، په ښایست د د تاووس خور په زړه پلنګ هو زرینه ملکه چې لری ګوري په افق کې ګنډلې تور سترګې په لوړ غږ خپله ژمنه کړه ورغبرګه که دیوان مې مخه ونیسي په غرونو که زمري په مخه راشي ډلې ډلې که په لاره کې دوزخ دوزخ لمبې وي که د غشو باران اوري له اسمانه زه به خامخا د کک لیدو ته ځمه ولولې به یې په زړه کې پاڅومه د هیرمن په ننګو پت یې ننګومه هغه اور چې یوې ښځې دی بل کړی بویه مړ د بلې ښځې په لاسو شي هغه اور چې یوې ښځې دی بل کړی بویه مړ د بلې ښځې په لاسو شي ها دوزخ چې د یوې په لاس جوړ شوی یوه بله به یې جوړ د جنت باغ کړي هغه کرکه چې یوې ښځې کرلې عاطفه د یوې بلې به یې تونګي زه به کک ته دا په سپینو ټکو وایم هره ښځه لکه ستا مور پرښته ده له آدمه تر دې دمه دا کیسه ده زه به کک ته دا په سپینو ټکو وایم هره ښځه لکه ستا مور پرښته ده له آدمه تر دې دمه دا کیسه ده که وفا ده که حیا مینه ښکلا ده همدا ښځه د دې ټولو سرچینه ده
ne راضی دے تمین کاروانو دے تیری گیتی راضی دے لختارے او دبل تم بپ دلا رن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیرے گی داشوند لہرو تک